قدر من اوریدونکو د اوتریش په هیواد کې د افغانان د کلتوري ټولنې مشر د بهر میشتو افغانانو د پیوستون د شورا مرستیال سیاسي څېړونکی او کارپوه ښاغلی ډاکټر فضل رحمان همدا اوس ما سره ټلیفون په کرښه دی. غواړم د افغانستان د مهم مسایلو په اړه د ده نظر وپوښتم. جنابي ډاکټر صاحب، تر هر څه لومړی زما سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. ډېره مننه چې زما بلنه مو د مرکې دپاره ومنل.
آشنا صاحب سلام او نیکی هیلې وړاندې کوم، او زه هم په خپل وار مننه کوم چې زما نظر مو د افغانستان روانو حالاتو په هکله وپوښته. خپل درناوی د تاسو قدرمنو اوریدونکو ته هم وړاندې کوم.
ډیره مننه، مهرباني مو ده. جناب ډاکټر صاحب، په داسې حال کې چې په افغانستان کې د یوې لوري جنگ زور اخیستی دی چې هر ورځ بیګنا خلک وژل کیږي، او د بلې لوري د سولې خبرې شروع دي د افغان دولت او طالبان ترمنځ، ستاسو د نظر دغه حالت څه دی چې دا خبرې ژر پایلې نه لري او دوالې لوري اوربان نه کوي، او همدارنګه اوس دا خبرې ماتاله دي ته یو څه مودې پرې؟
د افغانستان ملي غمیزه یو څو بودی او کړکېچنه پروسه ده چې په دې کې افغانستان د هېواد ننه او د سیمې او نړیوال لاسونه دي، هغه لاسونه چې هم ګټې لري په دغه جګړې کې، او هم نه غواړي چې په افغانستان کې یو ثبات راشي، ځکه په ثبات کې د دوی ګټې د خطر سره مخامخ کیږي. افغانستان د 19مې پیړۍ په بهیر کې ښکېلاک قوتونو د جګړې میدان و، هلته خبره آسانه وه، او دوه زبرواک ول چې یو د استعماري قدرت او بل د انګلیس استعماري قدرت و، او دواړو خپلې ګټې او نفوذ ساحې غوښتې چې هلته په افغانستان کې یا په سیمه کې پراخې کړي. دغه کلاسیک لویه لوبه اوس افغانستان کې ډیره پیچلې شوې ده په بل شکل، او هغه دا ده چې د دې لوبغاړي ډیر دي. په افغانستان کې دننه څلوېښت کاله جګړه روانه ده، او په دې کې د بېلابېلو هېوادونو د استخباراتو کړی کار کوي. پاکستان په سیمه کې د افغانستان تر ټولو لوی د بې ثباتۍ عامل ده، او د افغانستان د جګړې له لارې خپل ملي واکمنۍ نظامي لوړتیا او په ټوله کې دا غواړي چې لا مضبوطه کړي. د افغانستان له جګړې غواړي خپل سیاسي او ټولنیز اقتصادي ژوند ته دوام ورکړي. نو له دې کبله دغه د سولې پروسې چې په قطر کې روانې دي، او مخکې له هغه د متحده ایالاتو د ادارې سره د چارواکو سره د خلیلزاد په مشرۍ د طالبانو تحریک خبرې روانې وې او یو پایله یې ورکړه، هغه دا وه چې د دوی ترمنځ هوکړه لیک لاسلیک شو، او په پایله کې خبرې شروع شولې د افغانستان دولت سره، او په زمین کې شرطونه یې ډېر ول. سره له دې چې د افغانستان دولت په دې خبرو کې ګډون نه درلود، او دا هم یو لویه ننګونه وه د افغانستان دولت لپاره، د افغانستان د مشروعیت د ساتلو لپاره. او په دې هکله د اکثریت افغانانو نظر دا ده چې د افغانستان واکمنۍ ته ډېره په ټیټه سترګه وکتل شي، خو په هر صورت مجبوریت ده، او افغانستان دولت باندې د ځینو مغرضو کړیو لخوا په داخل کې هم فشار واچول شو، ځکه په دې زمین کې لیدنې او کتنې شروع شولې، چېرته په ماسکو کې، چېرته په پاکستان کې. دوی غوښته چې له دغه غوړې مړۍ نه دوی هم ګټه پورته کړي. په صورت دولت د افغانستان حکومت مجبور شو چې دغه خبرو ته غاړه کېږدي، او موافقه دغه هوکړه لیک چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ شوی په افغانستان واکمنۍ باندې حکومت باندې باید تحمیل شو. خبرې روانې دي، دا پیل شولې اتلس میاشتې کېږي چې اوس دوه هلته پخوا خبرې وې د امریکا سره، اوس ده دوه میاشتې کېږي چې دلته خبرې شولې، او پایله کې ستونزې شته طرز العمل نه نیولې تر اجنډا پورې چې روانېږي، او داسې وروسته د خبرو بهیر چېرته ځي. ډېرې ننګونې، ستونزې او پوښتنې شته، نو لدی عمل د افغانستان غمیزه جګړه داسې پایلې کیږي او چیرته روانه ده د ډېرې پوښتنې دي چې سړی سم ځواب نشي ورکولی. موږ هیله مند یو د افغانستان خلک هیله مند دي او په ټوله کې د بهر میشته افغانانو د پیوستون شورا غړي او مینوال هیله مند دي چې دغه پروسه یو ښه پیل ده، دغه پیل په نیک فال نیسو او ډېر هیله مند یو چې له دې نه یو مثبت پایله لاسته راسي د افغانستان په افغانستان کې او سوله او ثبات منځته راسي.
ډېره مننه. تاسو مخکې امریکې او ته اشاره وکړله د امریکې او طالبان ترمنځ تړون په اساس دا خبرې شروع شوي دي. اوس دا دی د امریکا نوی رئیس جمهور وټاکل سو جو بایدن چې دی به په شلم تاریخ د جنوري خپله لوړه وکړي. آیا د دغه نوي ادارې کې به د افغانستان په سوله کې کم تغییر راشي او که به دغه حالت روان وي او د امریکا رول په دغه مذاکراتو کې چې دا اوس روان دي څنګه څېړي؟ د دې دا چې اوس غواړي قوتونه وباسي په دې اړه ستاسو
په لومړي سر کې ټرمپ لرې شو او جو بایدن راغی، دا یو بدلون د سیاسي بدلون ده او د واکمنۍ بدلون د متحده ایالاتو په اداره کې. د دې بدلون سره د دوی یو خو ستراتیژیکې ګټې دي په سیمه کې او په نړۍ کې، چې هغه تر ډېره حده بدلون نه مومي خو ځینې واړه تغییرات به راشي. لومړی داسې دي نوې ادارې لپاره څه ننګونې شته، ځکه چې هم هغه کارونه و د متحده ایالاتو په خارجي پالیسۍ کې تر اوسه ډېر کم داسې څه وخت پېښ شوي ول. هغه خپل نړیوال ملګري خفه کړل، د اروپایي ټولنې ملګري ځینې خفه دي، ملګري ملت ځینې خفه دي، یونسکو نه هېڅ لرې شو، د ایران سره یې هغه د اتمي انرژي په هکله سې څه تړون درلود لغه ووته. نو همدارنګه ځینې نور اقتصادي ارتباطاتو اړیکې سولې له چین سره، او دا د چین سره دغه اړیکې ډېرې ترینګړې دي. روسیا له بلې خوا ځان ته یوه لویه دوی امریکا ته لویه ننګونه ده اوس، او په دې اساس په نړیوال او زموږ په سیمه کې ملګري او پخوانی متحد یې ترې خفه دي، او ځینې تر یوې حده د دوی سره سم ملګري نه ول او اقتصادي او سیاسي دښمنۍ سره لري. هغه لا دغه دښمنۍ لا ډېره سوه. نو په دې اساس د جو بایدن نوې ادارې لپاره ځینې ننګونې شته چې هغه باید په لومړي سر کې خپل دغه بهرنۍ سیاست تلک سمون ورکی او رازو افغانستان ته په افغانستان کې د موږ هیله ده چې د افغانستان او سیمې په هکله خپل سیاست ته تغییر ورکی، او موږ امیدوار یو چې دغه د اوسنیو روانو حالاتو په کتون سره او همدارنګه داسې خپل متحده ایالاتو په دغه تیرو شلو کلو کې په خپل ستراتیژۍ کې د افغانستان په هکله څه تېروتنې کړي، که یو ځل بیا دې ته کتنه وشي د دیموکراسۍ داسې باید دا کار وشي. دې کې که خلیلزاد ای که نه ای، دا کوم لوی بدلون نه راځي هر څوک سي، خو زموږ هیله دا ده چې په پالیسۍ کې د دوی د افغانستان په هکله بدلون داسې او ټاکونکی بدلون وي، ځکه د متحده ایالاتو رول د افغانستان د سولې د بهیر په اړه ډېر اساسي ده، بنسټیز ده. دغه جګړه دوی پیل کړې ده، دې ته د پروکسي وار سي وایي، یو نیابتي جګړه ده چې د سیمې او د متحده ایالاتو په ګټو په پام کې نیولو سره دا جګړه پیل شوې ده. دا شل کاله کېږي. د دې جګړې او د سولې منځته راوړلو کې هم د متحده ایالاتو رول ډېر ستر ده. د افغانانو غوښتنه دا ده چې دلته د افغانستان د واکمنۍ او ځمکنۍ بشپړتیا او د خپلواکۍ دښمنان په سیمه کې څوک دي؟ په لومړي سر کې پاکستان ده. پاکستان سره موږ تاریخي دښمنۍ لرو. د هیله مو دا ده چې د پاکستان سره د پاکستان د ولس سره د پاکستان د واکمنۍ سره دغه تاریخي ستونزې چې لرو د یو نړیوال کانفرنس لارې د یو نړیوال بنسټ له لارې په یو نړیوال تضمین سره دغه مسله حل سي او دا د سیمې موضوع ده او په دې کې د پاکستان د متحده ایالاتو رول ډېر ستر ده. له بلې رده مرغه چې په افغانستان کې دننه داسې کړۍ شته چې نن سبا نه غواړي نه د پاکستان سره دي موږ دغه ستونزې حل سي او نه په افغانستان کې یو سیاسي ثبات او د خلکو لپاره هوسا ژوند منځته راسي. دغه سیاسي بې ثبات د نظام جوړونه او د ډیموکراسۍ بهیر ته دوی خنډ دي، ځکه دوی د نړیوالو او په سیمه کې استخباراتو ته کار کوي، د هغوی په ګټو لپاره هم د نظام دننه او هم د نظام مخالفینو په ډول دوی دننه کار کوي. په افغانستان کې وضع ډیره خرابه ده، ملي کسان، ژورنالیستان، پیژندل شوي متنفذین او داسې څوک د افغانستان د ګټو لپاره کار کوي، د ملي پیوستون لپاره کار کوي، هغه خلک د ترور هدف ګرځي. هدف مقصد دلته دا ده چې په افغانستان کې یوه بې ثباتۍ راسي، ګډوډۍ راسي، خلک او ولس له دغه اوسنۍ واکمنۍ نه سي په هر صورت سره له دې چې ډېرې کمزورتیاوې کېسته ډېره ناخوالې لري او ډېر خلک ترې ناراضي دي، مګر د دې لپاره چې یو واکمنۍ ده، دلته یو نظام ده، اردو ده، پولیس ده، دا موږ غواړو. او دغه دښمنان که د سیمې دي او که په دننه په افغانستان کې دي، دوی غواړي چې دغه نیمګړې واکمنۍ هم له منځه یوسي او ټول ملت یو ځل بیا د قدرت په تشه کې پاتې سي، د قدرت په خلا کې پاتې سي، او دلته کورنۍ جګړې شروع سي، او یا دا داسې شرایط دې ته مساعد کې برابر کې سي د دوی د خپل خوښې واکمنۍ سي، هغه به د هر چا لخوا تعینېږي. خو په ډېره کې د افغانستان د جګړه مارو دننه د جګړه مارو قوتونو لخوا او د سیمې هیوادونو د چې د افغانستان دښمنان دي، او په دې کې د موږ هیله ده داسې دا به د دې لخوا وي، او هیله مو ده داسې د متحده ایالاتو اداره، نوې اداره په دې کې یو ځل بیا غور وکړي چې دغه روان بهیر ته چې پایلې ښه نه وینو موږ د دې روان بهیر سره همغږي نه سي. د بهر میشت افغانانو د پیوستون شورا څلور پنځه میاشتې مخکې یو لوی سل مخیز راپور او وړاندیزونه د متحده ایالاتو یو گروپ ته چې مطالعاتي گروپ ته د افغانستان په هکله دغه گروپ ته ولیږه، او په هغه کې د افغانستان ټول روان سیاسي حالات، ستونزې د امریکا، د متحده ایالاتو د ستراتیژۍ کمزورتیا، غلطۍ او داسې په کومو قوتونو یې تکیه وکړله او پایله یې څه وه، دا ټول په دې راپور کې راغلي دي. او دغه راپور د افغانستان د واقعیتونو انعکاس ده، په دې کې وړاندیزونه سوي دي چې د سیمې هیوادونه د افغانستان نه څه غواړي، په افغانستان کې ملي قوتونه او ملي ځواکونه څه غواړي، د افغانستان دغه لړۍ، غمجنه لړۍ چې روانه ده، د دې لاملي په داخل د افغانستان کې د افغانستان دننه څوک دي، او څه غواړو په آینده کې، په راتلونکي کې د افغانستان یو نظام څنګه نظام وي، په دې کې وړاندیزونه سوي دي. دغه د سولې مطالعاتي ګروپ یو څوارلس کسیز ګروپ ته، دغه ګروپ د جنوري د راتلونکي کار کې دغه ټولې څېړنې او خپل راپورونه د افغانستان په هکله د افغانستان د متحده ایالاتو کانګرس ته وړاندې کړي، او کانګرس په دې اړه د افغانستان پاره یو نوې ستراتیژي جوړوي چې موږ ډیر کې لمن یو په دې کې د برمیشت افغانانو د پښتون شورا دغه لیږل سوی راپور متن او محتوا هم په نظر کې ونیسي. نو له دې امله د تاسو د سوال پوښتنې په ځواب کې د متحده ایالاتو رول د افغانستان کې د سولې او ثبات او تلپاتې سولې په اړه ډیر مهم ده او موږ ډیر هیله مند یو چې په دې کې متحده ایالات د دغو واقعیتونو سره په پام کې نیولو سره خپله پالیسۍ ته تغییر ورکړي او د افغانانو سره په سوله راوړلو کې مرسته وکړي.
مننه. تاسو مخکې د پاکستان مستقیمې مداخلو ته اشاره وکړله. پخوا د پاکستان چارواکو دا خبرې ردولې چې طالبانو مشران په دغه هیواد کې دي، اما دا دی اوس د طالبانو دوهم مشر ملا برادر په پاکستان کې په یو غونډه کې ویل چې د طالبانو رهبران په دغه هیواد کې دي او د دوی زخمیان هم دلته تداوي کیږي. همدارنګه طالبانو چې کوم سفر درلودې د پاکستان لومړي وزیر او د بهرنی چار وزیر وویل چې دوی طالبانو سره د اوربند او تاوتریخوالي د کمولو په اړه خبرې وکړلې. ستاسو د نظر پاکستاني چارواکو ولې پخوا دا نه منل چې طالبان د دوی تر مستقیم تاثیر لاندې دي او مشران یې هلته دي؟ د پاکستان د چارواکو خبرې او وعدې تاسو څنګه څېړئ چې دوی په افغانستان کې د سولې په اړه ورکړي دي او د دوی په مجموع کې موخې څه دي؟
آشنا صاحب، پاکستان یو له هغو هیوادونو په سیمه کې ده چې تر ټولو ډېر د افغانستان په ستونزه کې ښکېل ده. پاکستان که اوس اعتراف کوي چې ملا برادر هلته ده او هغه هلته د ټپیانو لیدنې وکړه او هلته د طالبانو ټپیان د ملنې هلته کیږي. نه یوازې د اوسنۍ خبره ده، نړیوال او افغانان پرې پوهیږي چې مرکزونه هلته دي، د روزنې د وسلوال ځواکونه هلته دي د طالبانو، او دا لړۍ خو دا 40 کاله روانه ده. حتی مخکې له هغه پاکستان خو ډېر له پخوانه د افغانستان په اړه سنجول سوی او تجربه سوی ډیره پخه پالیسی لري چې د دې پاکستان د بهرني او سیمه ییزې ستراتیژۍ هغه عمق او ژورتیا ښیي. زه په داسې ټول د پاکستان سیاست په څو ټکو کې راغونډ کړم یا په څو برخو کې چې هغه برخې دا دي چې پاکستان د افغانستان په اړه هم سیاسي هم اقتصادي او هم جغرافیایي او سیمه ییزې ګټې لري، او په دغه د افغانستان د غمیزې او د افغانانو د دغه زخمي ګوتې نه دوی ناوړه ګټه پورته کوي او خپل سیاست غواړي په هر څه ډېره ژوره توګه او په رسوایۍ سره عملي کړي. پاکستان په خپله اوسنۍ وضع له اقتصادي او سیاسي او ټولنیز له پلوه ثبات نه لري. کرونا دلته اقتصادي وضع ته، اقتصادي حالت ته په پاکستان کې ډېره لویه ضربه ورکړه او بیکاري خپل اوج ته رسېدلې، اقتصادي ستونزې ډېرې دي. پاکستان په خپل پوروړې ده او د بهر مرستو ته د عربستان نه نیولې تر متحده اماراتو تر امریکا دا ټولو سره مرستې کوي. نو اوس د عربستان سره هم اړیکې له ترینګلې سوي دي، د متحده اماراتو سره هم اړیکې په دې حساب چې متحده اماراتو غوښتې دي، او په دې لټه کې ده چې د اسرائیلو سره خپل اړیکې سم کړي. پاکستان دولت د دې نه خپل مخالفت وښوده او هلته د متحده اماراتو سره هم اړیکې ترینګلې سوي دي، او اوس په دې لټه کې ده چې دغه ټولنیز وضع هم تاسې وینئ چې په لحاظ قومي له لحاظ د ملي وحدت ډېر ماتوونکې ده. د پی ټی ایم نه نیولې تر د بلوچانو د خپلواکۍ او ازادۍ غورځنګ چې ده، دا چټکۍ مخ په پراخېدو ده، نه یوازې په خپله پاکستان کې بلکې په سیمه او په نړیواله کچه په میلیونونه ملاتړې لري اوس، او دا په پاکستان د ثبات ډیر سخت ګواخ ده یووالی ته یې او پاکستان غواړي په هر صورت سره هلې ځلې کوي سي ځان په نړیواله کچه په سیمه کې خپل ثبات بیرته ترلاسه کړي او په دې اړه هلې ځلې هم کوي د پښتنو په لور څو مشر علي وزیر څو ورځې مخکې ونیو او زندان ته واچوه پرون د تریمه بلوچ په نامه یوه په کاناډا کې د بلوچو د زده کوونکو سازمان مشته او د بشري حقونو ملاتړ هغه په ډېر مرموزه ډول وژل شوې ده سی ټول ګمان ده کې سی د پاکستان د استخباراتو لاس په دې کې شته نو پاکستان له یوې خوا غواړي سی د هیواد دننه دغه د سیاسي ثبات منځته راوړي او څوک چې مخالفین دي هغه په ډېره کلکه وځپي او په دې کې پښتنو بلوڅو ته ډېر تاوان رسېدلی خو هر څومره چې فشار راوړي د خلکو دغه مقاومت او لا پراخیږي او دا خوځښت اوس میلیونی سوی ده او د دې مخه نسي نیولی څوک نه پاکستان نیولی سي یو پایله باید ولري له بلې خوا اوس پاکستان غواړي سي په افغانستان نه خپل قصات واخلي هند هلته د پوپولي کې ستونزې لري سره او هند غواړي سي په هر صورت دوی له هنده ډار لري نو بې تفاوته نه ده چې د افغانستان په راتلونکي نظام کې څوک په سر کې دي او دا نظام د چا لاس ته ولیږي دی یوه مسله ده بله مسله دا ده چې دلته پاکستان په افغانستان کې سیاسي او تجارتي ګټې لري پاکستان غواړي چې د افغانستان له اوبو نه له لرګۍ نه له معدنه نه له هر څه باید دوی ګټه پورته کړي خپل هغه بې کیفیته مالونه افغانستان ته ولیږي په ډېره ارزانه او ټیټه ګمرکي بیه او دا ټول فشار ده فشار د سید افغانستان باندې له خوږې ګوتې نیولی ده افغانستان او تجارتي فشار پرې اچولی ده او غواړي له دې طریقه نه یوازې افغانستان خپل تجارتي بازار وګرځي بلکې دغه بازار وغځوي د سیمه هیوادو ته او په ځانګړې توګه د مرکزي آسیا دغه تجارتي دهلیز جوړ کړي او پراخ کړي سیاسي امنیتي پلوه په افغانستان کې د دوی مخې ادا دي سي دوی اصلا لکه څه پخوا مخکې ما وویلې دوی تجربه لري سي د افغانستان سره په څه ډول چلند وکړي عمران خان راغی افغانستان ته او هلته د ټاکنو وروسته له خوا له متحده ایالاتو خوا په افغانستان حکومت باندې فشار راغی ټاکنو کې لاسوهنه وکړله او د ټاکنو پایلې هغه څه چې د افغانستان ملت غوښتنه وه هسې ونه سو او همدارنګه مخکې له هغه سخت تبلیغات روان ول چې ټاکنې باید ونه سي او سوله مذاکرات باید پیل سي مخکې له ټاکنو چې دا هم د هدف دلته مقصد مخه دا وه د پاکستان سیاسي بې ثباتۍ منځته راوړي ځکه یو هیواد کې سي واکمنۍ نه وي مشروع واکمنۍ نه وي نو هلته به خبرې څوک د چا سره کوي په هر صورت ډاکټر اشرف غني دلته ډېر مقاومت وښود او دا یوه زه شخصا یوه لاسته راوړنه بولم سي ټاکنې وسوې سره له دې سي پایلې دومره سم نه وي او د قناعت وړ نه وي ولې یو په هر صورت یو حکومت سته یو واکمنۍ سته اوس د همدې واکمنۍ له ادرسه د سولې مذاکرات روان دي سره له دې چې مخالفینو ځینې د مافیې کړۍ نه غوښتل او پاکستان په اشاره او د امریکا دغه سیاسي اخلاقو خلاف چلند د افغانستان سره د ټول سره لدی سره ټول روانو د کمپاین ولې ټاکنې وسولې دوی څه غواړي سیاسي امنیتي لپاره مخې څه دي مخې دا دي چې په افغانستان کې یو واکمنۍ راسي چې هغه واکمنۍ د دوی د ګټو لپاره کار وکړي هغه واکمنۍ د بهرنۍ سیاست په سیمه کې د دوی د ادارې لاندې هغه واکمنۍ دوی څه غواړي هغه هلته په افغانستان کې او په سیمه کې د افغانستان لخوا منظور نه دلته هند ده چې د هند سره باید په هیڅ صورت پاکستان باید د افغانستان څخه هیڅ ډول خطر د هند د هیواد څخه ونه لري پاکستان باید په دې مطمئن هنسی افغانستان که داسې واکمنۍ ده چې په هیڅ صورت دغه واکمنۍ به د هند سره ښه مناسبات ونه لري او د پاکستان لخوا به د هند مقابل کې د افغانستان له طریقې هیڅ ډول خطر احساس نه سي. دا یې دغه اساسي سیاسي موخه ده چې په افغانستان کې باید سي. له بلې خوا دغه واکمنۍ چې منځته راځي په راتلونکي کې دغه واکمنۍ ته باید لاره هواره کړي. هغه لاره د هوارول دا دي چې په افغانستان کې د اوسنۍ ستونزې څه دي، دغه هلې ځلې روانې دي، دغه لیدنې کتنې روانې دي، افغانستان د دولت مخالفو ډلو لخوا او د هغه مافیاګرۍ څه دي، هغه استخباراتي ګوډاګیان څه دي، د بهرنیو هیوادو ګوډاګیان څه دي او د هغو ګټو لپاره کار کوي، هغه ټول په دې لټه کې دي چې د افغانستان دغه دولت واکمنۍ څنګه ضعیفه کړي او دوی مجبور کړي دې لپاره دغه ذهنیت جوړ کړي، ذهنیت دې لپاره چې د افغانستان په واکمنۍ باندې هغه څه پاکستان غواړي هغه باید پرې ومني په راتلونکي کې په د نظام په جوړولو کې او په مذاکراتو کې. په دې کې د اوسنۍ تاسو وینئ چې چاودنې کېږي، هدفي وزنې روانې دي، ژورنالستان وژل کېږي. دا پرون دغه یو د ټاکنو عادلانه او خپلواک بنسټ چې و د فیفا په نامه د هغه مشر هغه ووازه او مخکې له هغه د نور ژورنالستان د بشري حقونو ملاتړي همدارنګه دولتي مقامات او سیاسي خلک او پیژندل شوي خلک دا ټول د وژنو او د ترور هدف ګرځي. د دې لپاره چې د افغانستان واکمنۍ د اوسنۍ واکمنۍ بې اعتباره کړي او خلک دې ته مجبور کړي، دې ته اړ کړي چې په راتلونکي کې لکه څنګه چې اسد دوراني څو وخت مخکې ویلو چې افغانستان راتلونکي حکومت به د مجاهدینو او د طالبانو ترمنځ وي، دوی به په وخت راځي. نو خلک دغه زمینه او لاره دته د برابرۍ سي به خلک په مجبور سي او وایي او که څوک سي راځي خو دغه وزه دغه وژنه دغه ترور او دغه اقتصادي ستونزې دا باید له بلغه کورونا دا باید یعنی خلک په تنګ سي او مجبور سي د پاکستان غوښتنو ته د طالب په وسیله مجبور سي او دې ته کېدلی سي. بله زمینه بله لاره دای سي پاکستان غواړي د دغه چاودنو د سیاسي وضع د بې ثباتۍ له لارې امتیاز ورکړي. امتیاز چا ته ورکړي؟ امتیاز طالبانو ته ورکړي. طالبان او دغه امتیاز کېدای سي راتلونکي مذاکراتو کې هدف دای سي واکمنۍ د افغانستان مجبوره کړي د دې اړه کې سي دغه امتیازو ته سر ټیټ کړي. یعنی د فشار جګړې او زور زیاتی له لارې د سولې پروسې حل ته لاره هواره کړي او کېدلی سي په دې کې نور تروریستي ګروپونه هم وي، خو اشاره یې فقط او فقط د افغان ولس په ګمان دا ده چې پاکستان دې کې لوی لاس لري. پاکستان غواړي له بلې خوا خپل مخې جغرافیایي موخه ده چې هغه د پول مسله ده چې پاکستان په هیڅ ډول نه غواړي چې دلته دغه پول یو ډول یو ډول باید د دې مشروعیت ترلاسه کړي او دا پول د پول په توګه نه د یو لیکې په توګه یو تحمیل سوي لیکې په توګه باید وروسته له دې نه وي او باید سرحد وټاکل سي. او په دې کې حتی په 2014 کې په افغان حکومت باندې هلته په ټاکنو کې فشار راوړ او شرایط دې ته برابر کړل او اشرف غنی هم زخمی ګوتې ونیو او دا باردر منیجمنت قرارداد پی امضا کسی باردر په خپله معنا یې دا ده چې سرحد او هلته یې له هغه مودې رئیس چې دغه سیاست د پاکستان روان ده چې هلته یې سل زره خپل قوتونه په دې لیکه د ډیورن لیکې هاخوا ته او شاخوا ته اچولې دي او دا به سبا بله ورځ افغانستان خواته را روان دي په کیلومترونو دغه ساحه د دې په نامه سه ډسپلیسي کی خلک لری کی او خلک په توپونو او په راکټونو مسکونی سیمه بمبار لاندې ونیسي او خلک له سیمه ووزي او را وړاندې سي او اغزن تاسو وس په جوړولو دوات یا په سلو کې جوړ شوی دا د همدغه سیاست پایله ده د همغه کوکل پایله ده چې د افغانستان د پاکستان استخباراتي کړی وو او د افغانستان استخباراتي کړی وو او اشرف غني باندې ده ومنل سوا او دا لیو خوا هلته فشار پیراول او دغه 2013 کال نه وروسته بل فشار تر اوسه روان ده. دا ټول په دې ده چې لیو خوا په افغانستان کې وضع ډېره نامناسبه ده. فقر، بیکاری، کرونا او داخلی مافیا او دغه ټول بډه اخیستل او کرپشن ده ټول روان ده. له بلې خوا د سیمې هیوادونه د افغانستان منې ملاتړ نه کوي، امریکا له هغه خوا دوه مخه سیاست کوي. دا ټول فشار ده چې هر څو غواړي پاکستان غواړي په دېغه د وحشتو دهشتو ناامنیو بې ثباتي فضا کې خپلې موخې دغه څه مخې ویلې د افغان حکومت او همدارنګه وروسته د طالبانو په شتون کې عملي کړي او پلي.
ډېره مننه. همدارنګه ایران هم تل د افغانستان په داخلي چارو کې ډول ډول مداخلې کړي دي. دا دی اوس د دغه هیواد د بهرنی چارو وزیر خپل اعتراف وکړي چې دی یو شمیر افغانان په فاتون لشکرو کې دی روزلي دي او په سوریه کې جنګولي دي او د افغان حکومت ته وړاندیز کړی دی چې کېدای سي د طالبانو سره په جګړه کې یا د نورو مخالفینو سره په جګړه کې دغه قوت څخه استفاده وکړي. ستاسو نظر دغه ډول مداخلې د ایران چې هم په کلتوري او فرهنګي برخه کې کوي او هم په دغسې مسایلو کې کوي چې افغانان جنګوي د نورو جنګو لپاره، دوی د افغانستان څه غواړي او ولې دا کارونه کوي؟
لکه چې ما د پاکستان په هکله وویلې، ایران هم ځان ته موخې لري. ټاکل شوې پالیسي د افغانستان په اړه چې هغه هم امنیتي دي به هم پراتون کې د نظام جوړولو په اړه دي، سکوم نظام او د دې خلک باید څوک کې اوسي، د دې خوښه باید نظامي او بل خوا دوی کلتوري او مذهبي ځانته ګټې او مخې هم لري په افغانستان کې. سیاغه باید هڅه کوي چې پراتلون کې نظام په اوسن نظام کې هغه ګټې د دوی باید په نظر کې ونیول سي. کېدلی سي دلته نور سیمه ییز او نړیوالې ګټې هم خپل رول ولري. ایران د امریکا سره ستونزه لري، د متحده ایالاتو سره، او غواړي د افغانستان له لارې د افغانستان د بې ثباته وزنه د خپل ګټو د لاسته راوړلو په مخه په امریکانه امتیاز واخلي. دا بل مخه ده چې ځکه ایران نن ورځ په سیمه ییزو جګړو کې له یمن نیولې تر سوریه او تر لبنان او تر فلسطینو تر بحرین وتنو د ټولو افغانستان د ټولو کې لوی لاس لري او کېدلی سي پاکستان متحده ایالاتو ستونزې پېښې کړي. ټرمپ که هر څومره دغه پاپولیستي سیاست یې درلوده او غوښتي چې خلک د ځینې هیوادونو پر ضد راوپاروي او خپل دغه په اصطلاح د زور او د خشونت له لارې خپل سیاست عملي کړي، چې یوه عقیده وه چې د پاکستان د ایران سره هغه تړون د اتمي انرژي په اړه چې وو هغه یې لغوه کړه. اوس ایران غواړي چې د یو خوا په سیمه کې چې څه واکمنۍ لري، هم سیاسي هم نظامي او کلتوري، له هغې نه په ګټه اخیستلو ځان مطرح کولو، له بلې خوا داسې په متحده ایالاتو کې دغه سیاسي بدلون ورسره واکمنۍ بدلون راغلی او جو بایدن اداره په لاس کې نیولې، نو غواړي چې دلته لاره هواره کړي دې ته چې له امریکا نه هم امتیاز واخلي او دغه اتومیک تړون چې لاسلیک شوی ده او وس بیرته د قانون خور کې او د لغوه بیرته باطل کې. دای خو له بل خو په افغانستان کې دا خو څرګند نه ده چې په د سوریه په جګړه کې افغانانو او د موږ هزار اورونو الته جګړه کړې ده او وزرو تر لسو زرو لښکر والته او نور ډلې هم شته. هلته چې ایران له دوی نه ګټه پورته کړله او په جګړه کې دوی ولیږو بېلابېلې وعدې دوی ورته وکړلو، نو اوس خو هلته جګړه ختمه ده او دغه لښکرې په افغانستان کې دي. په افغانستان کې سي دي، نو د چا په اشاره دلته به عمل کوي په راتلونکي کې او د چا ګټې به ساتي؟ ډېره دا ده او اندېښنه دا ده چې دوی به د ایران دغه نیابتي جګړې کې د ایران ګټې ساتي او په راتلونکي کې چه هر چه په افغانستان کې دی بی ثباتی موضوعی او په دې کې د ایران ګټې له دغو کړیو نه به ګټه پورته کوي. ایران خپل اقتصادي ګټې په افغانستان کې لري، تجارتی ګټې لري. د اوبو مسله ده، دلته ډیره مهمه مسله ده. د اوبو مهار کولو سیاست ډاکټر صدر اشرف غنی هیلې څرګندې کړې او پلان هم لري چې دغه اوبو له پاکستان او له ایران نه سه روانې دي هلته مهار کی. خو له دواړو خواوو د فشار علت او لامل دا هم ده داسې څومره کولی سي په واکمنۍ باندې په افغانستان حکومت باندې له دې عملم فشار راسي د دواړو هیوادو له خوا، ځکه د اوبو مسله او د اوبو مهارول افغانستان کې له دغه خپل اوبو منابعو نه سرچینو نه ګټه اخیستل د دواړو هیوادو سخت تاوان دی کې او دا یو بل علت ده. بنان ایران هم ځان ته معین موخه لري او په راتلونکي نظام کې د افغانستان په سیاسي جوړښت کې د افغانستان دوی هڅه کوي چې هم له کلتوري پلوه هم د دوی هغه شویه ډلې چې دي هغو دوی باید د نظام په جوړولو کې برخه ولري او دا په دې معنا ده چې د دوی ګټې به هم خوندي سي. دا معنا د دې نه ده چې د موږ هزاره او شویه ورونه په هر صورت ټول د ایران د ګټو ملاتړي دي او ډېر اکثریت افغانان دی افغانستان د ملي ګټو ملاتړي دي او د افغان په حیث په تاریخ کې ښودلی سي دوی د افغانانو په توګه د افغانستان د یووالي او ځمکنۍ بشپړتیا او ملي واکمنۍ ملاتړ کړی ده او کوي به یې وروسته له دین. خو کړی لري ایران دلته او دغه د کلتوري او سیاسي او امنیتي او تجارتي او اقتصادي مخې به د دغه کړیو له طریقه دلته ساتي.
ډیره مننه. د دغو ټولو داخلي او بهرني ناخوالو پر وړاندې باید بهر میشتي افغانان او په داخل کې سیاسي ګوندونه، سازمانونه، شخصیتونه څه وکړي، یعنی څه مسؤلیت لري؟ تاسو مخکې د بهر میشتو افغانانو د پیوستون د شورا ته اشاره وکړه، دغه شورا چې تاسو هم مرستیال یاست څو ورځې مخکې یو کانفرانس د زوم د داری انلاین درلودي، که دا کانفرانس د پایلو په اړه را واچوي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات په اړه باندې همدارنګه د امسایي وادو په خاص ډول د پاکستان د مداخلې په اړه څه بحثونه وسول او څه پایلې به ولري؟
د بهر میشتو افغانانو د پیوستون شورا لومړی او بنسټیزه موخه دا ده چې د افغانستان د ملي مسلو او ملي پوښتنو په اړه باید ټولنیز، سیاسي، مدني فعالان، ټولنې او بنسټونه سره یو ځای کی او د دوی له لارې د دوی دریز په دغه مسلو کې، ملي مسلو کې د دوی رغنده دریز نړۍ ته او د افغانستان په کچه او د سیمې په کچه ټولو ته ورسي. بهر میشت افغانان د پیوستون شورا بله مخه او اساسي مخه دا ده چې د افغانستان د ملي ګټو، ملي خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا نه او د اساسي قانون نه ملاتړ کوي او دا په دې معنا چې افغانستان د موږ هېواد ده که موږ بهر یو، خو ملي ګټې موږ افغانان یو او د افغانستان د ملي ګټو نه او په راتلونکي کې د افغانستان د نظام څه نظام جوړیږي په دې نظام کې موږ خپله وجیبه او رسالت باید ترسره کړو او د افغانستان ملي ارزښتونو او ملي ګټو په لاره کې باید مبارزه وکړو او دغه ملي ګټې تر څو د ملي ګټې وساتل سي. موږ په شلم د دغه روانې میاشتې یو کانفرانس جوړ کړو. په دې کانفرانس کې تر ټولو لومړی مخه دا و چې د سولې بهیر کومې خواته روان دی او د سولې پروسې په وړاندې کوم ستونزې شته، کومې ننګونې شته او د پردې تر شا څه معاملې روانې دي. پاکستان په دې بهیر کې څه غواړي، متحده ایالاتو څه غواړي او د سیمې هیوادونه دلته همه په راس کې، امریکا څه غواړي. په دې کانفرانس کې ګڼ شمېر افغانانو، بهر میشتو افغانانو او د افغانستان دننه د ټولنیزو سیاسي ګوندونو مشرانو، مدني فعالینو، ویناوی وکړي د په همیشه افغانانو د پیوستون شورا ویره او تشویش په دې کې داسې دا د سورې پروسه کومې خواته روانه ده او له دې فرصت نه باید د ملي ګټو د ساتلو په خاطر او د یو باثبات سیاسي نظام دیموکراتیکو بنسټونو ولاړ وي داسې یو نظام د غوښتلو لپاره موږ باید څوک ویره هم څه ده او موږ څه دنده لرو تسلط دي موږ څه ده د مدني ټولنو په د افغانستان دننه او بهر واضح او ښکاره خبره ده داسې د افغانستان لانجه لکه څه مخکې ما وویلې د لانجې ابعاد اړخونه ډېر دي او په دې کې هر یو د سولې پروسې کې د خپلو ګټو په لټه کې دي زموږ رسالت ده داسې باید ملي قوتونه مترقي قوتونه هغه قوتونه چې د افغانستان د افغان په حیث د افغانستان ارزښتونه د افغانستان ملي ګټې ورته ژمن دي هغه قوتونه باید سره یو ځای سي یو ځای په دې معنا سي په دې حساس مرحله کې چې افغانستان اوس شتون لري باید لاسونه سره یو کو او دغه ټولې مسلې د ملي زاویې له لورې باید وکتل سي دلته که د ښځو بنسټونه دي د ځوانانو بنسټونه دي که نور سیاسي څېړونکي دي پوهان دي فرهنګي او ادبي بنسټونه دي او مدني ټولنه په ټوله کې باید د نن د افغانستان او د افغانستان بهر باید سره لاسونه یو کي او دغه هدف دلته دا ده چې موږ ملي شعور باید لوړ کړو ډېره خطرناکه لوبه روانه ده دا لوبه داسې روانه ده چې غواړي د موږ نه دغه ملي هویت ورک کړي د یو نظام منځته راسي پاکستان غواړي چې په هغه نظام کې د افغان کلمې ته د افغان څوک چې افغان وي هغه ته دومره درناوی نه وي دوی غواړي چې حتی لکه چې طالبانو دا کار پخوا موکړي چې جنتري تغییر وخوړو بیرغ تغییر وخوړو ملي ورځې نه لمانځل کېدلې په دې ترتیب د افغانانو ملي شعور کراکرا حتی دې ته هم هڅې روانه وي چې په پوهنتونونو په دې ځایه کې دري او پښتو ژبې نه اردو ژبې ته ترجیح ورکړي او همدارنګه پیسې افغانۍ باید تغییر بدلون وکړي او په یوازې کلدارې راسي دا ټول موږ ملی اتا ملی بیرغ و طول ملی ارزښتونه باید کرا کرا لمنز بوسی او در پاقه صورت که خیلی دی دوی دی خواه سرسم یو نظام پر اکلون که دی دوی پر خواه رسی نو مکتب پکار ده طول ملی قوتونو تسی پل ملی گتی پر پان که ونسو ملی شعور دی اولوس الوال کو دکه زوانان دیر سخت که دلیسی سی دی بهرنیو تبلیغات او د اوسنۍ بې ثباته وضع سره په کتو د هغو تاثیر لاندې راسي او یو خواته او بل خواته سره لاړ سي او دلته د موږ لپاره دا اړتیا ده چې یو ملي پیوستون باید ولرو ملي پیوستون او دا ملي پیوستون د دې لپاره ده چې د افغانستان د ژغورلو مسله ده دا ملي پیوستون د دې لپاره اړین ده ډېر چې هغه تریخ تاریخ چې په 1990 کال کې په افغانستان کې راغی دا بېرته بیا تکرار نه شي هغه تریخ تاریخ د امان الله خان د پرځولو نه وروسته هغه غمجنې پېښې چې راغلې او تر اوسه موږ دغه تاثیرات او اغیزې وینو هغه بیا تکرار نه شي مخې د دښمنانو ډېرې ژورې دي ډېرې خطرناکې دي او د موږ د افغانانو ملي او مترقي خوځښتونو او کړیو ملي پیوستون ته سخته اړتیا ده دولت د دیاسپورا دغه بهرمیشو افغانانو غوښتنه دا ده چې دوی خپله پالیسۍ دلته چته کړي تبلیغاتي کمپاین خپل ډیر مضبوط کی د افغانستان واکمنۍ لپاره د ملي ګټو د ساتلو لپاره د دښمن د رسوا کولو لپاره د تروریستي حملې سي کیږي د دوی د رسوا کولو لپاره نړیوالو ته باید مراجعه وکړي د اروپایي ټولنې ته ملګرو ملتو ته نړیوالو سازمانونو ته د خپل ډیپلوماټیکو چلنونو لارې همدارنګه خپل د افغانستان بهرنی چارو وزارت له طریقه باید دوی هغه دښمنان د افغانستان چې دی هغه باید رسوا کی په دې مسله کې لکه چې مخکې ما هم ویلې د سولې پروسې او بیا د دغه مذاکراتو کله چې سم پایل سي او اجنډا جوړ سي او هلته په ارزښتونو خبر وسي بیا دښمنان معلومی کی او په دې کې د افغانستان د واکمنۍ د حکومت رول او د بهرنی افغانانو د پیوستون شورا او نور مدني ټولنو دنده ډیره او مسؤلیت ډیر ستر ده. موږ باید افغانستان واکمنۍ وساتو. هغه تریخ تاریخ چې تکرار شوی ده هلته افغانستان ولس یې په غم لړلی دي، هغه باید بیا تکرار نه سي. افغانستان سلامتیا باید وساتل سي، د افغانستان تزیه خواته باید لاړ نه سي. د افغانستان سیاسي نظام باید یو باثباته نظامي، هغه نظام باید راسي، هغه سیاسي واکمنۍ باید راسي چې هغه دي ولس د سیاسي ستیجی نه دی څو کړیو او یا د طالب او یا په دولت کې د څو مافیایي کړیو ستیج وي، بلکې باید ولس واکمنۍ ولري، ولس اراده باید تمثیل سي او د ولس اراده د یو عنعنوي لوی جرګې په دایرولو او په هغه کې د ولس د ارادې تمثیل یواځینۍ لاره ده چې په افغانستان کې سیاسي نظام باید څنګه او د چا لخوا باید راسي. په دې کې د موږ دنده ټولو د پوهانو مدني ټولنو دنده او په بهر کې د افغانانو دنده ډېره ستره ده او رسالت یې ډېر قوي ده.
مننه. په دغه کانفرانس کې فراخوان یا بنلیک هم تصویب سو، که دغه فراخوان په اړه لنډ معلومات ورکړي چې په دې کې تاسو کوم مسئلو ته اشاره کړې ده او څه غواړي؟
فراخوان کې خو کانفرانس کې څه آنلاین کانفرانس و، فراخوان اولوس فراخوان منظور مې دلته غږ ده چې برمیش افغانان د پیوستون شورا او په کانفرانس کې د مدني ټولنو نورو مترقي او سیاسي بنسټونو ګوندونو او خپلواک شخصیتونو سیاسي څیړونکو ګډون او یو ځای یو پنلیک بلته تصویب سو. هغه پنلیک کې دا راغلی دي لومړی سر کې د مقدمې او سریزې په توګه د افغانستان روان حالت تشریح شوی ده او څرګندونې شوي دي چې پاکستان څه غواړي، متحده ایالات څه غواړي او ستونزې څه دي او کومې ننګونې دي موږ مخې ته پراتې دي. بیا د دې ټکو او د روان سیاسي حالت ته په کتو سره پر ملي او مترقي قوتونو همدارنګه په سیاسي سازمانونو په مدني ټولنو ملي شخصیتونو او ګوندونو غټ سوی د یو لوی پلیټ فارم په جوړولو باید سره یو ځای سي، ملي پیوستون جوړ کړي او دغه وړې خبرې او شخصي ملاحظات، گروپی ملاحظات، قومی ملاحظات د شاته کې د ملي ګټو په چوکاټ کې سره راټول سي او په دغه چوکاټ کې باید د افغانستان د ملي ګټو ملي ارزښتونه باید اوچت سي، لوغو ملاتړ وسي او همدارنګه د تیر شل کال سیت لاسته راوړنې سوي دي چې په دا لاسته راوړنې د زور ګونو افغانانو د وینو په بیه لاسته راغلي دي چې د موږ دلته ټولو لومړی هغه ډیموکراتیک بنسټونه دي چې له اساسي قانون نیولې تر پارلمان نیولې تر د بشري حقونو تامین ده او تضمین ده، د ښوونې روزنې سیستم ده او داسې دلته هلې ځلې کېږي اوسې په جومات کې دغه لومړی زده کړې اوسي. دا ټول د پاکستان پلان ده چې حتی له وړکتوب او ماشومتوبه غواړي چې د موږ د ځوانانو ملي شعور دلته بلې خواته کې او بنسټپالنه وړو ماشومان کې له پایله د دوی مغزو ته پیچکاری کی. نو په دې اړه دا ټول هغه لاس راوړنې دي چې دا باید وساتل سي، او د دې د ساتلو لپاره باید یو غږ اوسو په ټولو قوتونو، په ملي قوتونو، په افغانستان دننه او بهر چې سره یو ځای سي، یو ځای کار وکړي، یو لویه جبهه جوړه کړي، یو لوی پروګرام پلیټفارم ځانته جوړ کړي، او په دې کې سره په ګډه د افغانستان د ملي ګټو نه باید د ملاتړ لپاره باید هلې ځلې وکړي او مبارزه وکړي.
مننه. که په اخر کښې په لنډو ټکو کې دا وایست چې بهر میشتو افغانانو د پویستون شورا په راتلونکي کې څه کارونه په افغانستان کې د سولې په خاطر، د یووالي په خاطر، همدارنګه دا چې څنګه کېدای سي دا شورا جمع نور سازمانونه او ټولنې او شخصیتونه، همدارنګه په افغانستان کې سیاسي ګوندونه، سازمانونه، مدني ټولنې، قومي شوراګانې د سولې په دغه اوسني بهیر او پروسه کې برخه واخلي او فعال سام ولري، په دې اړه تاسو نور څه پلانونه لري؟
به همیش افغانان د پیوستون شورا یوه مدني ټولنه ده، یو مدني بنسټ ده، سي پراخ بنسټ ده. پر افغانستان له دې عمله سي تر 110 ډېر ټولنې، کلتوري بنسټونه او مدني ټولنې د نورو هیوادونو د پیوستون شورا کې سره یو ځای دي او غړي دي، سیاسي ګوندونه حتی. نو مخې دا دي سي د سولې پروسې کې د یو درېیم اړخ په توګه، د یو منځغړي په توګه، موږ باید د سولې مذاکراتو کې خپل رسالت او خپله ونډه ادا کړو. هغه په دې معنا چې دواړه خواوې، که ښکېلې خواوې دي، د جنګ خواوې دي، خپل ځان ته خپل غوښتنې لري او ارزښتونه د دوی، خپل ملاحظات دي، د دوی خپل غوښتنې دي، چې یو به جمهوریت غواړي او بل به امارات غواړي، یو به له دې لارې غواړي او بل به د دې لارې غواړي. په دې کې زموږ رول دا ده چې د یو منځغړي په توګه د افغانستان د ملي ګټو په پام کې نیولو سره، او د یو دیموکراتیک نظام او د جوړولو لپاره چې هغه باثباته نظامي وي، او د دې لپاره چې یو تلپاتې سوله افغانستان کې راسي، نه هغه سوله چې موږ تیرو د بن کانفرانس بل بلکې یا موقت حکومت کې و، یا د 1990 کې چې د ډاکټر نجیب حکومت راوپرځاو او هلته هم د جنف مافقې اصولې او فیصلې اوسوي، دا ټولې ناکامې وي. دا شی موږ نه غواړو. موږ باید د ولس د اکثریت، هغه غلی او خاموش ولس ده، د دوی د غوښتنو نه، که دا دننه دي او بهر دي، تر هغه ځایه سي موږ کولی شو د دوی استازیتوب وکړو، د دوی غوښتنې نړیوالو سازمانونو ته، ښکېلو هیوادونو ته، همدارنګه په کانفرانس کې دننه د دغه غوښتنې ورسو، د دې غوښتنې د رسیدو وسیله سو د یو درېیم اړخ په توګه. په دې کې موږ هلې ځلې کړې دي، تر هغه ځایه چې امکانات وو، د کرونا دغه ویر او وباسې وسته او اوس دویم او درېیم سفره روانه ده، د موږ د هلو ځلو او په قطر کې په مذاکراتو کې په فزیکي ډول، په عملي ډول ګډون مخه ونیوله، ولې موږ په هر صورت غلي پاتې نه سو. لیکونه هم ولېږل ښکېلو هېوادونو ته، ښکېلو اړخونو ته، له اروپایي ټولنې نیولې تر یو تعداد نورو هېوادو ته، چې په اروپایي ټولنه کې دي، لکه ناروې او المان او همدارنګه هر غړي دي د شورا په هغه هېواد کې چې هلته میشت دي، خپل هېوادونو ته تر خپل د امکاناتو، خپل امکاناتو په پام کې نیولو سره سازمانونو او خپلو میشتو هېوادونو ته هلته دغه غږ ورسوو. هغه غږ دا ده چې دیاسپورا باید په مذاکراتو کې برخه ولري، د موږ غوښتنې څه دي، د 20 کلنې لاسته راوړنې، د بشري حقونو د تضمین، د دیموکراتیکو بنسټونو ساتنه، د افغانستان ملي واکمنۍ او خپلواکۍ او ملي وحدت ته لاسرسی او د دې ساتنه او دغه نظام موږ نه غواړو او دا باید په ډاګه ووایسي. هیڅ نظام پرزول او د دغه نظام لرې کول او په نظام کې او په دغه سیستم کې په واکمنۍ کې یو خلا راوستل او دې په پایله کې ګډوډي او اناشي او کورنۍ جنگ ته لمن وهل د دې ملاتړ نه کوو او په دې اړه هم موږ خپلې اندېښنې ښیلو هیوادونو ته ښودلې دي او حتی لکه سې ومویلې یادونه مې وکړه چې د امریکا متحده ایالاتو او همدارنګه نورو هیوادونو ته لکه استرالیا او اندونیزیا او ازبکستان همدارنګه قطر او د افغانستان دولت او طالبانو ته موږ خپلې غوښتنې لیکلې دي او د خپل ګډون دغه تیاری هم ښودلی دی. د موږ هلې ځنې به په راتلونکي کې هم روانې وي. موږ به دغه د سولې پروسې بهیر د سولې بهیر ته سخت پاملرنه لرو او تعقیبوو یې او تر خپل وسې به هڅه کوو چې د موږ دریځ چې هغه ملي دریځ ده او د ملي ګټو نه ملاتړ ده دغه دریز به ممکنو لارو خپل دریز وخیو او که دموږ ډېره تلاش او هڅې خو دا دي سي په دغه مذاکراتو کې که دا په بل هیواد کې اوسي او یا داسې وړاندیز همداسې په افغانستان کې په دا مذاکرات اوسي چې دا د افغانستان دولت وړاندیز ده موږ د دې ملاتړ کوو سره له دې چې طالبان فکر نه کوم چې په افغانستان کې دغه خبرو اترو ته تیاری ولري ځکه پاکستان دنده غواړي او دلته هغه څه چې هلته طالبانو ته ورکول کېږي په قطر کې له پیسو و هوټلونو موټرونو لوکس لوکس موټرونو او هغه امتیازات چې هلته ورته ورکول کېږي هغه به په افغانستان کې ورته نه وي هغه له لاسه ورکوي له بلې خوا به مستقیم تاثیر دي قطر او دی پاکستان او دی نور هیوادو کل هیوادو تاثیر به په طالبانو نه وي نو له امله زه فکر نه کوم چې طالبان حاضر سي دې ته چې په افغانستان کې مذاکرات مخ ته بوزي. بنان موږ په هر صورت هر چیرته سي دا مذاکرات موږ غواړو چې خپل شتون هلته وښیو هغه فزیکي شتون او یا خپلې غوښتنې هغوی ته ورسوو او په دې اړه غواړو چې په راتلونکي کې هم کانفرانسونه جوړ کړو نړیوال کانفرانسونه جوړ کړو او خپلې غوښتنې د لیکنو او د کانفرانسونو جوړولو له لارې هم خپلې غوښتنې نړیوالو او ښکېلو هیوادونو ته ورسوو.
ډېره زیاته مننه. د اوترش په هیواد کې د افغانانو د کلتوري ټولنې مشر د بهر میشتو افغانانو د پیوستون د شورا مرستیال سیاسي څېړونکی او کارپوه ښاغلی ډاکټر فضل رحمان ستاسو د ګټورو خبرو او ښه معلومات نه مننه. تاسو ته بریاوې غواړم.
اشنا سم مننه نه تاسو تاسو خلک زلونه سي د افغانستان رښتینی څېره او د افغانستان واقعیتونه نړیوالو ته او افغانانو ته رسوي. ډېره مننه.
ډېره مننه. د خدای په امان.